سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څنور بجی شوي د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چندنې خبر کړی ویلي چې د 2023 کال په ترڅ کې د طالبانو حکومت رسنۍ او خبریالان له محدودیتونو سره مخامخ کړي دي. په راپور کې ویل شوي دي چې په 2023 کال کې دوی د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 118 پېښې ثبت کړي دي چې په دې کې د یو خبریال وژل کېدل او د 900 خبریالانو د ټپي کېدو او د 88 خبریالانو د بندې کېدو پېښې شاملې دي. پرکې دا هم ویل شوي دي چې د 2023 کال په پرتله د سرغړونو د پیښې یو څه کمې دي. وړم کال د سرغړونو 28 پیښې ثبت شوې وې. په کلنی راپور کې د همول شوې دي چې د طالبانو د حکومت چارواکي له رسنیو سره ډېرې کمې مرکې کوي او رسمي ویاندویانې د جدي او ژورو پوښتنو له ځواب ورکولو ډېره کوي. د تېر یو کال په ترڅ کې د طالبانو ویاندویانو د ازادي راډیو د خبریالانو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي. په هرات ولایت کې زلزله ځپل ته د لسګونو کورونو د جوړولو د بشپړېدو خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان محلي رسنۍ او پرون د طالبانو د حکومت په وینا راپور کړی دی چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د 33 کورونو جوړول بشپړ شوی او 24 میلیون افغانۍ لګښت ورباندې راغلی دی. راپور روایي د هرات د زندجان، انجیر، روبات سنګي او ګلران ولسوالیو په څو باندې لسو کلو کې د کورونو جوړول بهیر روان دی. په همدې حال کې د اسلامیک ریلیف بنسټ د افغانستان څنګه هم پرون په خپل شبکې په خوندي ټویټر خبر ورکړی چې د زندجان ولسوالۍ په غرموشک کلي کې د 2 ویجاړ شوو کورونو جوړولو لړۍ پیل کړې ده. د هرات په زلزله ځپل سیمو کې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې ده چې چمتو کړای شوي کورونه دې ژر ورته ور وسپارل شي، ځکه زیات کسان لا هم په دې سړه هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن خپل نوړنی شلوریزه رسمي نړیواله مسابقه کوي. د امارات سره د دریو شلوریزو مسابقو لړۍ هغه چې نن جمعه د کابل پر مهال د ماسپښین درې نیمې بجې به پیل شوې ده. د افغانستان او متحده عرب اماراتو دویمه شلوریزه مسابقه روانه شنبه او دریمه د سه شنبې په ورځ بیا پیلېږي. دا فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن ویل چې په غزه کې د مرستو پر یو کاروان اسرائیلي پوځیانو ډزې کړې دي خو تلفات یې نه دي اړولې. د یو این روا په نوم د دې ادارې د مشر ټام وایټ په وینا د مرستو در کاروان د غزې له شمال څخه په هغه مسیر روان و چې اسرائیلي ځواکونو ټاکلی دی چې د دې ډزو له امله یو موټر زیانمن شوی. هغلی وایټ په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټوټر لیکلی دی چې د مرستو دا کاروان پرون ماسپښین په نښه شو. او د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یریکالیکا نن وویل چې 9 تنه د ترکیې په 9 ولایتونو کې له اسلامي دولت ډلې سره د ارتباط په تور نیول شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټوټر لیکلی چې دې کسانو پلان درلود چې په استانبول کې پر کلیساو او د یهودانو په عبادت ځایونو برید وکړي. ترکیې چارواکو وروسته تر دې د دې اسلامي دولت لی او کوردی وسلوالو پر ضد عملیات زیات کړی دي چې د اکتوبر په 9 نیټه باندې قره کې د حکومتي ودانۍ او مخې ته کوردی وسلوالو د بم موټر چاودنه وکړه. تاسو زموږه کله ازادي راډیو او ریاستي راډیو اوس مهال په افغانستان کې 40 ساعته د سهار لښپګو د مخام تر شپګو او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په 40 ساعته تاسو اوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې را سره واورئ چې د پاکستان پوځي وار بیا په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د خوندي پټن ځایونو او پرمختللو وسلو ته د دوی د لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا شیدا اندېښنه څومره په ځای ده او آیا طالبان دغه اندېښنې مني او کنه؟ وړاندې درته په راپور کې وایو. د کابل د اوسیدونکو د هغه شکایت چې د کابل د مایکرو په بخښنه سره د ماکرو یانو نو وسیدونکو کړای دی در سره شریک کړو.
هیڅ مراقبت چې کله دغه غزوه کسانی خبر شو مسولین راغلل، وکیل د بلاک او ځی کسان ډیر بد حال ونخلو دو اخترونه ورک چې دوباره دا کارونه کوي.
دا چې ولی دغه خلک شکایت کوي او ستونزه چرته ده، په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه کندهار ته به هم ورشو چې په دې وروستیو کې د رکشوانانو کار پکې پیکه شوی.
څه مو پیدا کولی؟ اوس پاران ډېر کمزوري دي وروره، بس ګای دوه سوه ګای یو نیم سل ګای وروره درې سوه بس ما زه خپل گزاره ده پکوی وروره.
نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه د پاکستان پوځي وار بیا په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP د خوندي پټن ځایونو پر مختلفو وسلو ته د دوی د لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. د پاکستان پوځ د ماډیکو څانګې ISPR په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز اسی منیر په مشرۍ د قول اردوګانو په 218 مغونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبرې وشوې. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان پاوز یو وربیا ادعا کړی چې په گاونډي هیواد یعنی افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو او نورو ترهګرو ډلو خوندي استوګنه دوی ته د آزاد فعالیت زمينه او پر مختللو وسلو ته لاسرسي د پاکستان امنیت ته ګواښ دی. د پاکستان د پاوز د اماړیکو د څانګې یا ISPR لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دې هیواد د پاوز د لوی درستیز عاصم منیر په مشرۍ د قول اردوګانو په 218 مه دوه ورځې غونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبري شوی. په اعلامیه کې دغه شان راغلی چې د پاکستان پاوز به د ټولو ترهګرو ډلو چې د اعلامیې په ټکو د دښمن په خوله د پاکستان د نام نه کولو هڅه کوي او د دوی د ملاتړو په وړاندې به په پوره قوت سره مقابله وکړي. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی او یوازې د ګاونډي هیواد خطاب شوی، خو بیلابیلو پاکستانی چارواکو له دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ملاتړ تورن کړی. هغه وسلواله ډله چې په وروستیو کې په پاکستان کې د لسګونه ترسره شوي حملو مسؤلیت منلې. پاکستانی پوځ ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان افغان غړي په دې هیواد کې په خونړیو حملو کې لاس لري، خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه ډول ادعاوې رد کړې دي. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د راتلونکي فبروري په میاشت کې د پاکستان له عمومي ټاکنو وروسته له طالب مشرانو سره د لیدنې په هدف افغانستان ته سفر کوي. مولانا فضل الرحمن تیره ورځ په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وویل کابل ته د سفر هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بیا رغول دي.
اوسه ټوله فرصت بنلی کې بعد
د ټاکنو وروسته به زما لومړی کار د افغانستان دوروي. هلته به د اسلامي امارت مشرانو سره وکړم. د دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې رغول، اعتماد رامنځته کول او د اړیکو ټینګول به زموږ هدف وي. د پاکستان ثبات د افغانستان او د افغانستان خپلواکي د پاکستان اړتیا ده.
افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه لاله وړاندې راپورونه ورکول شوي وو، خو معلومه نه وه چې دا سفر به کله ترسره کیږي. هغه ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د تک بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي وو مولانا فضل الرحمن کولی شي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو په اړه د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ظاهرا ترنګلې ښکاري. پاکستان افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نامنې وروستۍ پیښې د هیواد کورنۍ مسله بولي. سمو دوړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي پخوانی استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو خبرو په پیلېدو ټینګار کړی او ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او آن د مخامخ شخړو د پیښېدو خطر هم موجود دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د افغانستان مخکینی ولسمشر له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته پام وکړي. محمد اشرف غنی په یو پودکاست کې د ښځو پر کار بندیز په هغو باندې د تدریجي مرګ تحمیلول وبلل. د موړي ویل د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر دندو د هغوی د بندیزونو وروسته د هغو میرمن اقتصادي وضعیت خراب شوی کومې چې د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته پام وکړي. نوموړی د ژوند لارې د پودکاست په درېیمه برخه کې چې د دسمبر په 9 د ښاغلي غنی په ټویټر پاڼه خپره شوې، په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې کړي دي. ښاغلي غنی ویلي، د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر دندو د هغوی له بندیزونو وروسته د هغو میرمنو اقتصادي وضعیت خراب شوی کوم چې د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. نوموړي پاکستان او قطر ته هم اشاره کړې کوم چې اسلامي هیوادونه دي، خو ښځې او نجونې کولی شي په کې کار او زده کړې وکړي.
باید دغه ته یوازې توجه وسي او په سمه توګه شرایط برابر سي. که څوک منع کوي نو دومره میړانه ولري چې شرایط د ژوند ورته برابر. آیا چاته خدای جل شانه دا اختیار ورکړی چې تدریجي مرګ په نورو باندې تحمیل ژوند منو یا تدریجی مرگ؟ نن آیا خنده سته؟ آیا موسکا سته؟ آیا جواندانه تا امید سته؟
محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې په خپل تابعیت کې د افغانانو د ستونزو په اړه د پودکاستونو لړۍ پیل کړې ده. په دې پودکاستونو کې چې د مرکو په بڼه ثبتېږي، هڅه شوې چې پر طالبانو له مستقیمو نیوکو ډډه وشي. یو شمېر افغان نجونو او میرمنو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له خپل ژوند سختې نهیلي شوي دي. د کابل ښار اوسېدونکې ماریا چې د خپل کور سرپرسته ده وایي، پخوا یې په یوې دولتي اداره کې وظیفه درلوده، د خپل لاس ګټه یې خوړله، خو د ښځو پر دندو د طالبانو له بندیزونو وروسته د خلکو مرستو ته اړه شوې.
دوه لورګانې او یو وکلان زوی لرم. په بلاکونو کې کالي مینځم، غالۍ مینځم، دا کارونه کوم. ګاونډیان را سره یا سل یا 50 روپۍ کله ډوډۍ کله کتغ مرسته کوي.
د زده کړو بې برخې زلفا محمدي بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
اگر یک دختر تعلیم بکنه
که ونجلی زدکلی وکری اوش که ولی خپلو مو خود دوره سیگی زموکه واد با په بهترین شکل پرمختگ وکری. لحق وقت چه طالبان افغانستان تراغلل جونه لروحی روانی و عطفی ارخه که وضیعت نلری. دوی پر اختیار چه دیر الوی زربه لیدلی
واقعا زربی بزرگ کردیده.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شاوخوا 50 فرمانونو په صادرولو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او په پوهنتونونو کې د زده کړې څخه منع کول، په ډېرو دولتي او ټولنه دولتي دفترونو او په سینګارتونونو کې د کار کولو بندیز، له محرم پرته په لیرې واټن سفر تلل، تفریحي پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته د تګ بندیز، هغه محدودیتونه دي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولي دي. هغه بندیزونه چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو د ښځو له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې، خو د طالبانو حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه چې په کور دننه افغان میرمنو نړیوالو ته د منلو نه دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د یو پریکړې لیک مسودې ته نن رایه ورکړي. د دې پریکړې لیک غوښتنه د مارچ په 14 شوې وه. د دې نوې مسودې وړاندیز د جاپان او متحده عرب امارات له لوري په مشترک ډول شوی دی. د مارچ په میاشت کې 209 پریکړې لیک د سپارښتنه کړې وه چې د افغانستان اوسنیو ننګونو ته د رسیدو لپاره یو همغږي تګلاره پکار ده. تر دې وروسته د اپریل په میاشت کې په 15 فرایدون سرنلی اوغلو د یوې خپلواکې ارزونې لپاره وټاکل شو. د سرنلی اوغلو راپور د نومبر 4 امنیت شورا ته وړاندې شو. په دې راپور کې څلور مهم وړاندیزونه وشول. داسې یو لړ اقدامات باید ترسره شي چې د افغانانو اړتیاوو ته رسیدنه وشي او اعتماد پیاوړی شي. دویمه دا وه چې نړیواله ټولنه د هغو مسلو ته توجه زیاته کړي او په خپلو کې دې همکاري پراخه کړي چې په سیمه ییز او نړیوال امنیت اغیز کوي. درېیمه غوښتنه دا وه چې د سیاسي ښکیلتیا لپاره د یوه نقشه طرحه شي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره یو ځای شي. او څلورم دا چې د همغږۍ او څارنې لپاره د میکانیزمونو د یوې مجموعې د رامنځته کولو وړاندیز شوی و. تاسې کولی شئ د دغې ناستې په اړه باندې چې نن پیلېږي د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې چې پته ازادي راډیو .com ده ورشي او هلته نور جزئیات واورئ. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د ژمي په راتګ سره په کابل کې یو شمېر د مایکرو په بخښنې سره د کابل یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د بخارۍ کینولو ته نه پرېښودل کیږي.
حفظ مراقبت چې کله دغه غزوه کسان خبر شو مسولین راغلل، وکیل د بلاک او ځی کسان ډیر بد حال ونخلودو، اخترونه ورک چې دوباره دا کار ونه کوي.
د کابل د لومړی مکرویانو اوسیدونکو وګی امیل ازادي روډ ته ویل چې په څلیرش ساعته کې یوازې دوه ساعته برېښنا لري، ګاز قیمته شوی، مرکز ګرمۍ د جمهوریت له وخت څخه خرابې دي، د لرګیو یا سکرو بخارۍ ایښودلو ته د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست کسان نه پرېږدي. اوس دوی حیران دي چې سږنی ژمی څنګه تیر کړي. نوموړي زیاتوي
په دې گاون کې چې دوی بخارۍ ایښي و د خپل مریض مور دپاره او د ماشومان دپاره حفظ مراقبت چې کله دغه غزوه کسان خبر شو دوی دې ولیده، مسؤلین راغلل، وکیل د بلاک او ځی کسان ډیر بد حال ونخلودو، اخترونه یې ورک چې دوباره دا کار ونه کوي. خلک څه وکړي؟ خلک هېڅ چاره نه لري. سږکال ژمی دپاره نه ګاز ارزان دی چې هغه نه استفاده وکړي. ژمی سخت روان دی.
د څلورمه مکرویانو اوسیدونکی جمال هم ورته شکایت لري. دای ادعا کوي چې طالبان مالیه د صفایي پیسې د هر څه په زور ټولوي، خو په بدل کې خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي.
حکومت چې دا اوس فعلاً ټولولو کې ده، دیک نه ده چې مثلا خدمات ارزښت نه صفایي په منظمه توګه باندې دوی په وخت باندې اخلي، مقابل کې هغه خدمات نه ارزښت کوي چې مثلا دوی باید مرکز ګرمیان فعال کړي. حتی موږ دې ته نه پرېږدي چې خپله شخصي بخاري ولګو. مګرانو کې ډېر ژوند سخت ده چې باغ درته نه بخاري درته پرې نه دي، مرکز ګرمي هم فعال نه وي. دوی صرف ډېر تاکید په دې باندې کوي چې څنګه ټکسونه اوچت کړي. جمهوریت د وخت ټکسونه هم
د دریمو مکرویانو اوسیدونکي مرینا بیا وایي چې دوی هم سږکال د طالبانو له ویرې بخارۍ نه دی ایښي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په پلاستیکي بوشکو کې جوش شوې اوبه اچوي، بیا یې په کمپال کې ځان سره ږدي.
اوبه جوش کوو، بیا په بوشکه کې اچو او د پښو لاندې ږدو. کمپل برسته نه ده، رقم شیان په باندې اچو، اوس پښې هم تودې او پزه مې یخ وهلي، نو لاسونه به هم تاوده کړو. په کې ولنه باید سوپ نو مخ سړی نه سي پټوی، سې دا پزه هم تاوده سي او اصلا باعث د ناروغي سي ګرځي. نو له پزې نه کې کله چې د انسان پزه یخه سي، یخ تنفس واخلي، طبعاً سي هغه مریضېږي.
د کابل په مکرویانونو کې د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزې تاییدوي. د لومړی مکرویانو د یو بلاک وکیل چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي، له یوې خوا بیکاري او بې وزلي خلک پتنګ کړي، بلې د دې ژمي په سړه هوا کې د طالبانو حکومت بخاري کې ښودلو ته نه پرېږدي. موږ دا شکایتونه د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست د مرکز ګرمۍ له آمر انجینر محمد انور سره شریک کړل، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د مکرویانونو د اوسیدونکو دا شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څه موده وړاندې په خپله ایکس شبکه ولیکل، د ژمي په راتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو خاوندان مسؤلیت لري د تودولو سیستمونه برقی یا گازی کړي. د غیداری لیکلی وو چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ګڼ میشتو سیمو، دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړي دي. مخکې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د هوا د ککړتیا له امله ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف ویلي د سپتمبر له درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 34 ولایتو کې شدیده تنفسي ناروغي خورا او مخ په ډېرې دوده چې د دغې ادارې له قوله ښایي لامل یې ژمی وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو له تېر شپې راهیسې د ډرون الوتکو او توغندیو دومره پراخ بریدونه پیل کړي دي چې د اوکراین د جګړې له پیلې ساری نه لیدل کېږي. تفصیل احمد چی برنورو.
اوکراینی چارواکي وایي د روسي د هوایي ځواکونو د تېر شپې د پراخو بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 12 تنه په اوکراین کې وژل شوي دي. د چارواکو په وینا د روسي ځواکونو د توغندیو په پیلوټ الوتکو په دې حمله کې پوځیان او ملکان په نقشه سوي دي. تلفات په پلازمینه کیف، لفیف او دیسا او د اوکران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو ته وشتي دي. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسكي وویل چې روسي تقریبا هر راز وسله وازمویله او کچیرته د شمیرل شویو توغندوی او درون الوتکو شمیري کرشي نو داسې ښکاري چې په تیرو 22 میاشتو کې دا تر ټولو ستر هوایي حمله وه چې پر اوکرين شوې ده. زيلنسكي زیاته کړه چې کیف، لفیف، اوديسا، دنیپرو، خارکیف او زاپروژیا دا خوشارونو په ډله کې دي چې بمبارد پرې شوی دی. زيلنسكي هغه راپورونه چې نن مخکې خبره شوې وو تایید کړل چې د زیشون یوه څانګه، تعلیمي تأسیسات، یو شاپنګ مال او یو شمېر شخصي کورونه د هغو ځایونو په ډله کې دي چې بمباري پرې شوې ده. د اوکراین ولسمشر بیا وویل چې په مجموع کې روسي ځواکونو 110 توغندي پر اوکراین ویشتلي دي چې اکثر یې د دوی ځواکونو په هوا کې شنډ کړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو بیا وروسته دا شمېره لوړه یاده کړه او وی ویل چې د 155 توغندیو او ډرون الوتکو له ډلې 114 توی غورځولې دي. د آزادي اروپا سادي راډیو د دې پریتونو جزئیات په خپلواکه توګه نشته ایدولی، خو د اوکراین مهم شارونه چاودنو لړزولې دي. نن سهار د هوایي بریتونو له عمله د خطر زنګونه تقریبا په ټول اوکراین کې وحل شوې دي او پوځیانو له خلکو غوښتل چې ځانونه پناه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د زرنج رکشو چلونکي د کاروبار د کموالي شکایت کوي. دا چې ولی ورزو لسیمې تفصیل په دې راپور کې ورو.
کندهار کې د ټیکسي موټرونو او نورو رکشو سره سره خلکو د زرنج موټر سایکلونو څخه رکشې جوړې کړې او سپرلې وړي راوړي. په دغه کاروبار تر ډیره هغه خلک بوختي چې ټیټ اقتصاد لري او د شپې گزارای د ورځې په ګټه لیکيږي. عصمت الله چې د کلون رئیس زرنج رکشا چلوي وایي کاروبار په خواشو خوس ډیر پکسوي او ګټه نیمه تر اخشه ده سوي ده.
د چر په پرتل خواري نسته رخصه زیات سوي دي په دې خاطر سره چې پراترپم خواري نسته خلک بیکار دي په دې خاطر سره وس خواري کم سوي دي خو دا شنه دي چې یعنی موږ به خېته د ژوند په عذاب بچی د کالج کې ډیر خود تیر په پرتل تر نیمه لا ډیر کم سوي د بخوا نو چې حساب ورته وکه 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داسې پاتې دي وس 200-200 د خلک ستا چې تقریبا د سار جمعه دلته کې مخصوصان جمعه تم دلته یا کړي یا کوټر سوالي 300-200 بس تاسو نو څوک زپاس څوک کم سنه.
د زرنج رکشاو یو شمیر نور چلوونکي هم د خپل کاروبار د کموالي شکایت کوي وای چې د تیلو لوړې بي او د خلکو د ټیټ اقتصاد له امله تر پخوا کاروبار خراب شوی. د دوی په خبره په وسنی ګټه یوازې د کور شپه تیریږي او اقتصاد یې پرمختګ نسی کولای.
زما نوم احمد لادی وروره در مخه موږ شو او څومره پیدا کولای وس پران ډیر کمزوري دی وروره بس ګای د واسو ګای یو نیم سل ګای وروره دراسو بس ما زه خپل گزاره د پکبو وروره در مخه لټر معنا پجیش او پنځجیش په تلبیش بس چیل وروره تقریبا 22-23 افغانۍ ګرنسی وی دی چیل هغه غونډه وروره چې موږ انډواله ماز دی چیل د برابرې کو
نن مې اسمت لادې یو دوه درې ساعت پیدا کوو واستورې ما شامې وړو کور ته ندی مخوا څلور ساعت 1500 شپږ ساعت پیدا کولې وست 200 درې ساعت ودر په خوا ډېر کاروبارونه کمزورې سوي دي رخصې ډېر سوي دي هر یو بیا کار دی راس رخصه راځي پر دغه لینې چلی.
په عین وخت کې د کندهار د ترانسپورت ریاست د زرنج رکشاو نمینده ملا محمد صادق اخون هم نیچی د اقتصادي ستونزو لامل د زرنج رکشاو کاروبار کم سوي.
زرنجان ډیر چې خاري نسته ما جوړه دل کاروبار ډیر سره کمزوري دي نور شکر دی امنیتی بس ش وسایده خو فقط دا دي چې خاري نسته نو بل اخو چې بلار سره سره درې پیری وکړه چې د دې چې پر لمبر باندې ودرېږي چې زرنج ډټ کی پرنو نیوی افغانی د دې پیرا کیر نه نه پر ورخېږي انو نیوی افغانی چې درې پیری وکړي بل اوروره یو پیرای چیل ځنی خوري تجوی پیری دی تور پچیش نو په جوه پیری اوس یو څلا چاغانی په څلا چاغانی باندې چا کوم خواوس کوم شی به.
د کندهار د ترانسپورت ریاست ته معلومات لمخې د امحال په دغه ولایت کې 350 زرنج رکشاوې فعالیت لري. خلک شکایت کوي چې پر افغانستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو او د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو لامل د خلکو کاروبار پکې سوی او بیروزګاری ډېره سوې ده.
په کندهار کې مو د زرنج رکشاو د چلوونکو د کاروبار د پکېوالې شکایتونه واوریدل. بل پلو د هیواد په شمال ختیځ ولایتونو کې اوسیدونکو د سون توکو د لوړې بیې څخه شکایت کوي. ورزو د دوی شکایتونه په دې راپور کې اورو.
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوې دي چې بې وزله او بیروزګار خلک د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې، خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالجبار ازادۍ روډیو ته وویل:
نه بادام نرخونه دي د 50 روپۍ دغسې نرخونه دي، او توت لرګی دی د 50 روپۍ 50 روپۍ لرګی دی، چاوا یخه شل دی دا لرګی دی جګېږي کندز کې، او زغال دي د 60 روپۍ نرخونه دي. مونږ دا غواړو چې لرګی باید ارزانه شي، چې یو بل مسلمان شپه ګرمه باید تېره شي.
د پورته یادو شو ولایتونو اوسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي، څو بیروزګار او بې وزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپیرلی شي. د تخار مرکز د تالقان ښار یو اوسیدونکی عبدالصبور چې د 15 کسیزې کورنۍ نفقه ور لغاړې ده، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
اینجا به خاطر چوب خریدن آمدیم، چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیست.
لستون زو ډک ژوند لرم، هر سهار خار ته پدې تمرازم چی گوا کې راته کار پیدا شي. کوم ورځ چې 200-300 افغانۍ کار وکړم، به خپل کورنۍ ته ډوډۍ پرې خلم. ژمی دی، خو د بیکاری او بیوسۍ له وجې د خپل کور د تودولو لپاره د سون توکي نشم اخستلې.
د بغلان یو وسیدونکی احمد خالد وای د ژمی پر رسیدو سره د یو من لرګیو بیا 80 افغانۍ او د یو من سکرو بیا 80 افغانۍ ته لوړه شوې ده، او بیروزګار خلک د رانیولو توان نه لري.
راغلم دلته لرګي واخلم، زه هم غریب سړی ده، لرګي ته موسه نه کیږي. زرنجالۍ ما غواړم د دولت نه چې ما سره کومک وکړي. ژمی راغی، دلته په دې ژمی کې ډېر خل دي چې زور نه رسیږي، او دا خل دلته غریبانان د دې سره باید خلک کومک خپل دولت باید کومک ورسره وکړي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسیدونکی 50 کلن محمد رسول وای چې په ښار کې مزدوري کوي، هغه وای په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي او وسې نه رسیږي چې د سون توکي واخلي.
مشکلات زیات است، درو په چوب شکنه میکنم، ای خونه کموده زیات.
دلته د لرګي وخستلو لپاره راغلی یم، خو د لرګي او د سکرو نرخ لوړ شوی دی. زه خپله مزدوري کوم، په اونۍ کې که 2 ورځې کار پیدا کړم نور بیکاره یم. کومه ورځ چې کار پیدا نه کړم، هسې ناهیلی او پریشانه کور ته ځم، بس ژوند روان دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمېر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاروي کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي، او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاروي کار اخلي، چې ځینې وخت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ګاز نیولو پېښې هم رامنځته کیږي.
ستاسو له پیغامونو
آزادی رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو، هغه 2-3 ورې ختمه شي او راځي نه رجټ شي، او زموږ نه پرې پیس اخلي او روپۍ هم پرې نه اخلي. 4000 روپۍ اول اخلي، 4000 بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د مهاجرو په نامه، یا د مسکینانو په نامه. هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا ماړه وړي، یا د وایستې والا وړي، او مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نه میاشت کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی. په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برعکس شوی، دا یوه امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته، د ښځو درس ته، د شزو مکتب ته سل پیسه د ضرورت لري که درس مکتب نه نو شزی ډاکټرانې اوس هم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکټران بیخي د افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې اتیا فیصده د ښځو مشکلات د ښځو درمنن نارینه ډاکتران کوي. نو
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډو خبرونو ته ورځو. خو یادونه کوم چې د آزادۍ راډیو نشرات وستل لري ساته په افغانستان کې دي، د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځني څپه دوله شپږ نوي، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په لنډو څپو دولس یویش او پنځه ویش مترو. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چې نن یې خپور کړی، ویلي دي چې د 2023 کال په ترڅ کې د طالبانو حکومت رسنیو خبریالان له محدودیتونو سره مخامخ کړي دي. په راپور کې ویل شوي دي چې په 2023 کال کې دوی د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږ 168 پیښې ثبت کړي دي، چې په کې د یو خبریال وژل کېدل او د 900 نورو خبریالانو د ټپي کېدو او د 80 خبریالانو د بندي کېدو پیښې شامل دي. په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د لسګونو کورونو د جوړېدو د بشپړېدو خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان محلي رسنیو پرون د طالبان د حکومت په وینا خبر ورکړی دی چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د 3 کورونو جوړول بشپړ شوي او 24 میلیون افغانۍ لګښت ورباندې راغلی دی. راپورونه وایي چې د هرات د زندهجان، انجیر، رباط سنګي او ګلران وسالیو په څه باندې لسو کلو کې دغه کورونه جوړ شوي دي. او د ترکیې د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې 9 تنه د ترکیې په 9 ولایتونو کې له اسلامي دولت ډلې سره د ارتباط په تور نیول شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر نن پر خپل ایکس شبکې پخوانی ټویټر لیکلی چې د کسانو پلان درلود چې په استنبول کې پر کلیساو او د یهودانو په عبادت ځایونو بریدونه وکړي.
د آزادۍ میلمه
د آزادۍ رادیو د بیلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه میو منی اسمت څاروانیم. نن په دې پروگرام کې لای وداسي میلمه سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک په هانتون کې استاد پاته شوی، ورسته د ډیرو نورو افغانانو په شان مهاجر شوی دی. استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمنی کې اوسي او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي. استاد پاچا ته می په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی.
جرمنی کې خو نو تقاوت تیم رسمي کار نه لرم څاروان صاحب، اما په ټولنیزه برخه کې بس افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و. اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم، خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم.
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یو وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و، مخې ته دی چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي، ډېره فعاله وه، ډېر کتابونه چاپول، وروسته ولې غیر فعاله شوه؟
ډېره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب. واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لا دلته و، هم یو څه تقریبا ضعف حالت و، ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې و او هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړو، نو ډېرو دوستانو علاقه نیوله او زموږ غړو تعداد هم تقریبا د 800 ته رسېده. نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به د مالیا راپور ورکاوه، نو موږ به د 10-12 زره یورو په حدود کې کلنۍ دغه لرله. اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو څه غټ تعداد د آلمان نه او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل. او څه زمونږ ډیر قوي قدرونه د ټولنې چې پاغې کې انزور صاحب، ډاکټر صاحب خوشحال، روحي اجمل، روحي غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل. نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر، یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان، نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم. بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړې توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې دغه ایوین پلاس د سالون مالکین دی هغه موږ سره ډیر کومک کاو موږ ته بیا ځای په واکه راکاو موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو. نو په دې ترتیب سره تقریبا یو دسه هم فکر وشو چې هر څه وس په افغانستان کې کیږي هغه څه چې موږ چاپول داغه نه څو چند اطلاعات و فرهنگ وزارت و همچنان دا اکادمی علوم و برخه که دا کتابون چاپ کیگی نو نور با زمان دا کتابون تا دون ضرورت هم نی. نو من که وکلی شو چه اقلا دا ملی او تاریخی ورزی پا کال که یوزل یا دلوی غنده او سیمینار پا بنا او یاد وړو غوندو دستان غوندو په ترتیب دغه سره ول مانځو. نو دغه یو انانم پر نه خدله یعنی کله نه غونډه او د یو شمیر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غوندو تم دوام ورکړ. اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو. تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې، کتابونه کم چاپېدل. اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وایي خلک ډېر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بې وسله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړي دي او کنه؟
بالکل بالکل، مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملکزی ستاین غونډه لرله چې هغه ډېر غټ خدمت کړی دی. تاسو ته هم معلوم دی اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر حال تما په تاکید سره په دې باندې تروکه چې مونږ په هماغه حالت کې واقع یو چې د طالبانو اوله واکمنی وه، حتی دا غې نه په بد حالت کې واقع یو. نو هیله ده چې مونږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو. مونږ ډیر کوشش وکړو د استقلال ورځ به ستاسو په یاد، اگر چې ما زخپل نو ما په سفر کې ما یو سل څلورم کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وای چې افغانان راغلی وو، خو مونږ په دې موافق نشو چې اقلا 15 نوی غړي هم غړیتوب دغه حاصل کی. یعنی عملا چا دغه ونه کړل، داسې فکر کیږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي. اگر چې مونږ په بار بار ویل چې مونږ کدی یو خوا خپه یاسو چې د هیواد نه دغه څه کډرونه راوځي، خو د بل خوا خیر دی همدلته مونږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کشتۍ چې دغه د رانه لګه سره خرابه شوې ده دا بیرته را دغه کو خا برخه را سره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص زیات شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یاد او دغه ونشي زما زوم هم دی هغه کومک وکړه، یو کتاب هغه چاپ کاو. نور 15 عنوانه کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل او دا ځل چې هم تللی وو هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي کدرې عنوانه کتابونه چاپ کړی دي. نو ما هلته په بار بار ویل چې دا به په نیک پال ونیسو او ان شاء الله چې بیرته به په پاغه شکل باندې نه په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندۍ وساتو. خو د نیک مرغه هغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیی وردګ هلته دا کار پیل کړ، تر اوسه پورې 300 عنوانه په هنتونی کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې و هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا 40 عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زموږ د خپل د افغاني په نوم یوه ټولنه لري خو زموږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ د څاروان صاحب.
پاچا صاحب تاسو ویل چې نوی غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي هغه دا ده چې خلک پیسې درکې، کومک وکړي، انا درکې چې تاسو کتاب چاپ کړئ. ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې لجیب ورکې او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده، ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک کوو هغوی تقریبا اوس تقاوت په حال کې دي خپله هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د زره او د یو نیم زره نه زیاتیږي، نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې وس روان دی په اروپا کې دا هغوی خپله گزاره هم پې نه کیږي. په دغه حق لبانی هم زمنګ دغه کم دی. څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت موږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپله په تقاوت کې دی. موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپله په څه حالت کې استو. ښه، موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري. اگر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نو موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی و چې هغه به م هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حقله به هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته وایست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډیره کمه ده، ځکه چې ټول مصروفه دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو هم د څه چې زمنګ 15 14 کال کار حالت په افغانستان کې وکا وغه دلته په هیڅ کې حسابي. مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې وروسته زمنګ اول انټرویو رالاله ډیره شریف قاضي و، هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه مونږ ته د اطمینان راکول ولکې د چستاسې کیس په بیرته هغه واخلې او تاسو به قبول کی. په دې باندې په مونږ باندې اته کال تقریبا د ستیر کړ چې مونږ د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کال اوسېدلو، نو زر قبول نشولو متاسفانه. که ما ته چانس کم و زما میرمن ډاکټره و، هغه ته خدا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کاله په یوه آلمانی اداره کې په انجینري شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول، ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې یا یوې یورو په مقابل کې، دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته رې څه نشم کولای، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشاله، نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته ری په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړي، او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما غسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه. اگر چې اولې په ماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکول ویل شي، دا غسې کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، اساس د پاره د اجازه نشته. او بیا وروسته وتوانېدل چې درې کلن یو کلن ویزه شي، بیا درې کلن ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړې شول چې تقریبا د نیشنلټی پورې ځان ورسو، نو نور به نک ما کې د کار قدرت او دکان هم نور د سي عاید نه لري چې دوام ورکو.
نه زما سوال بل ځای وو، خو خصوصا تاسو دا هم راتوول چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوي په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروفه دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تیروي؟
نو وخت خو بس د ډاکټرانو سره منډې رامنډې دي سروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته مو ویله چې ماما کته دلته راشه او قلم دغه کنټرول منټرول وکي، او څکا وخت ما د غوي سره کار وکړ. خو بیا زما په کابل کې و دا وایي غوندې زما کوه وال تلاړه مسلور 15 کال هغه دوام وکړ. د دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو وس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوانی، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور د څه خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دی، کچیر ته کله غم یو کما خادی یو، خدای دې خادی ډیره کې نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسف. د دې نارنج جوړ او دې تکلیفونه هم د دې نه پیدا کی.
بس خدای دې صحت درکې او سالم سلامت وسی. پاچا صاحب دې افغانستان پاره راته وس، چیرته زیږیدلې یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلی کې، هغه وخت د وټاپور کلی او وس ولسوالۍ د 9 کیلومتر مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شو چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسرۍ کې، کله چې موږ بیا نه هم سیند ته ورسېدلو هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لرو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولی تخنیک ته کامیاب شوم. پولی تخنیک هم یو کال ولسته او هغه هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې، بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا و چې په هماغه کال کې، په همدغه کال کې، په یوازنی کال چې تقریبا یو ویشت نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماستري لاسته راوړل.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام آوری. زموږ د پروگرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ترستانه شوی او په وطن کې بیا په څه بوخ شوی؟
د ماسترۍ نو وروسته زرالم دانو د شهید داوود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه دپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم، چې د هغې دپارټمنټ د دپارټمنټ معاون هم خدای بخښلی د داوود شهید داوود خان زوی وایس داوود. ډیر په افتخار یې موږ ودی ولو، ډیر په خوشحالۍ سره او ډیر خوشاله و چې موږ بیرته راګرځېدلی استو. شپږ پنځوس کې زه رالم په ډیپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشت وه. نو بیا نو وروسته د ثور په اووه پنځوسمه نیټه باندې چې دا تحول منځته راغی، نو بیا زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلي صاحب خدای وبخښي هغه وخت د پوهنتون رئیس و، دا غید خواهش پاسات چې ډیر خواهش وکړ زه د انجینری پونځي ته د مرستیال پر توګه ولېګل شوم. هلته مې په انجینری پونځي کې څه موده د مرستیال په توګه بیا وروسته د هغه پونځي د رئیس په توګه دنده ترسره کړه. او بیا په 1950 کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامې وزارت مویلو د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامې وزارت کې د لارو ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده بیا د لارو ډګرونو لوی ریاست شو د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړې مهاجر شوی؟
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو اوخه په دوشنبه کې وو هلته را ووتل. هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته سټاژ تقریبا متور کړ شو. خو زه د هغوی سره رالم خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم لا پولی تکنیک وما او په 2029 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو پیخی راووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو د مسکو نه به په ماغه 29 کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پنا ورکړو به هم دلته یاستو.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لري که کومه خاطره مو په یاد وي دی روسیې دی وخت، په پوهنتون دی وخت یا د مهاجرت دی وخت، نو زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ.
او نو د روسیې د وخت د معاصلې ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه وم هلته ورته زملیا چیست ویل کېدله او د هغې ستارستا په اصطلاح ورته مرواجوه، یعنې د هغې د افغاني د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چیست ویل کېدله او مشر ته ستارستا ویل کېدله. چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختموو فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بے غور و چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل. کله کله به روسانو نه بے غوري وشوه نو موږ به حتی هلته ځان رساوه هغه د محصلینو راوستل او دغه دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه و. بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د امادګۍ فاکولټه لرله نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زموږ په وس پوره و د هغې سره کومک او په واضح د چاول وخت کې چې هغه رال موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سنف کې وو. نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل امادګۍ فاکولټې ته موږ ورسره کومک کوو او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح له امراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو موږ ته استاد وی او دغه د استادۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره لرستو سره واخیست.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپل مو لیکل کول او څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شولې چې کله چې انزور صاحب دلته راغی را شاید د هغه ابتکار وو بیا نو یوه غونډه جوړه شوله او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی وو او علاقه هم زمونږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویله چې هم د محصلۍ د دورې نه څه چې حتی د لیسې د دورې نه به کله چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدل، مقاله کوم هغه وخت کې پخپل نه شو لیکل، د کوم استاد د خوانه لیکل کېدل ما بلستله. یعنی دغه دغه استعداد دغه وخت نه تقریبا تر یو حد وو. حتی یو د په داسې اوازه شول چې ظاهر شاه راځي کونړ ته. زه د په دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا موکړی شم چې هغه وینا چې دغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه و سره دغه وخت نه استعداد او علاقه و، بیا نو د رهبری کمیټه چې تعینېدله خدا و طلبه نه و، دا و طلبه نه و. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم، او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خواته لاړ بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسې د ظاهر شاه یادونه وکړه، په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هیواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغې څاروان صاحب، هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغې. ما په خپله شخصا نه دی لیدلی، اما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تېرې شوې، هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه زمونږ دپاره، په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږل شوم، او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت و. نو زما دپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، مونږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي هغه هم ووایست؟
داسې خاص دغه نه دي شعري شوي، خو زما د خپله د سور د پاسون نوروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې خې او بدې ډېرې پکې راغلي دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرې زه به دغه کوم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پونځي نه د پونځي د ریاست نه د لارو ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم در د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل، او زه بدرقه کړم، او هلته زما په معرفه کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډېر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم، اما ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی، او زه باید په جرأت سره ووایم چې زما نه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټه هم یم، د دوی رئیس ما واغه دا و چې ما دوی ته ډېر غټ احترام لاره، د دوی ډېرې مشورې ما اخیستلې، او دوی په دې پوهېدل چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفه کې برخه واخیسته، زما لپاره ډېر غټ یو غټ کار و، او زما په ژوند کې به دا د هېرېدو نه وي. بله غټه خاطره چې وکړله، چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه، اگر چې زه هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیر و، زه چا نیم بدل کړی، ما خپله استعفا ورکړه، ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته مویل و او مسلکي سړی نه و، او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خنډ راوست، او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي، ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر و او هم د یو زون مشر و، هغه به په میاشتو نه و. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ، هغه جریان غټ دی، خو زه پولي تخنیک ته لاړلم، او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله، اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه. خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ته ویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو دپاره لیږو، او که تم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاست، نو هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل، او هر کله یې کاوه او ستړي مشې کولې. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو، هغه چون زما په وخت کې معاون و، ما ته د خپل چوکۍ پرېښودله چې په دې باندې ته کښېنه تر څو چې ته دلته ما ونه منله، خو دا روسیا هم ایران پاتې و، نو ما ته ویل چې ستا څونه ډیر دوستان دي. ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي، زما همکارانو. خو سره د هغه چې بیرته پل تخنیک ته وګرځېدلو، بیا هم د ده رویه چندان ښه نه وه. خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هېڅ کارایم، د دې رئیس هم نه یم، دغسې احترام زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کور ودان، کور ودان، کور ودان.
تاسو نه ډېره مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.